ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو اجمل اند له نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارولو په کابل کې تند غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 34 ولایتونو کې به د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه سر له سبا پیل شي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې مو دا د سر موضوعات دي، خو نور ریپورټونه او مطالب هم در سره شریکوو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زی سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې یوې غونډې باندې خبرې کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي به سره پکې کښېني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له ویست انډیز سره د سیالیو یوه اوږده لړۍ پیلوي. ازادي راډیو د کابل پوهنتون او د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتون ته د وړیا انټرنیټ ورکولو قرارداد وکړ، او د ایران حکومت به ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لرې کړي، او د فوردو اټومي تاسیساتو ته به د یورانیومو ګاز ورکړي. پورا خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې په هغه کې به د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوی. دا غونډه باید 13 میاشتې سوی وای، خو وځنډول سوه. د راروانې غونډې لپاره نوې نیټه لا نه ټاکل سوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یوه ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او سولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي.
د چین غونډه له هغو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوې وې جلا ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا له ویست انډیز سره د دریو او ډی آی، دریو ټی ټوینټي او ټیسټ مچ مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د لوبډلې غړي د تمرین لپاره هند ته تللي دي. درې اوډیای مسابقې به د نومبر په 16، 9 او 11 وي. د نومبر په 14، 16 او 11 به ټي 20 مسابقې وسی. د افغانستان د لوبډلې د غوراوي د پلای مشر اندی مولیس د اکتوبر په 16 اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې د ټیسټ مچ غړي او د ټیسټ مچ نیټه لا نه ده ټاکل سوې. د ویست انډیز په وړاندې په سیالیو کې د کرکټ د ملي لوبډلې پیژندل سوي غړي لکه دولت صدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علي صدران او سمیع الله شینواری داور نسته. د افغانستان د کرکټ لوبډله سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې تر سختې ماتې وروسته تر شدیدو نیوکو لاندې وه. ازادي راډیو د کابل پوهنتون او د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتون ته وړیا انټرنیټ ورکوي. په کابل کې د ازادي راډیو مسول سمی مهدي نن د دواړو پوهنتونونو له مسولانو سره قراردادونه لاسلیک کړل. ازادي راډیو به د دغو دواړو پوهنتونونو د وای فای انټرنیټ مصرف ورکوي. د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي نن وویل
دا کولای سي چې موږ سره ډېره مرسته وکړي او د کتابونو او لیلیو او یو شمېر برخو کې ډېرې ستونزې هوارې کړي، او محصلین کولای سي چې په خپلو تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمېر محصلینو هم له ازادي راډیو سره په خبرو
کې ازادي راډیو همداراز د کابل له ښاروالۍ سره قرارداد کړی چې پر اساس به د بابر په بڼ او د زړو مکروانو په زنانه پارک کې د وای فای انټرنیټ لګښت پرې کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون ډلو پرلت روان دی. د اعتراضي پرلت په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رهبری کوي. په پرلت کې ګډون کوونکي او اعتراض کوونکي څلور اساسي غوښتنې لري چې یوه یې د صدر اعظم عمران خان استعفا ده. خو د صدر اعظم عمران خان له دفتره په بیان کې چې پرون ماخصوصا خپور شو ویل شوي چې هغه به د اپوزیسیون یا د حکومت د مخالفو ډلو په غوښتنه استعفا ونه کړي. د عمران خان له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې دوی د حکومت زغم، د حکومت کمزوري نه ګڼي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اعتراض د اکتوبر په 20 پایل شو او اعتراض کوونکي د اکتوبر په 1 ماخوستن اسلام آباد ته ورسېدل. د ایران حکومت په ځان له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې یو بل ګام لرې کړی او د ایران جمهور رئیس نن وویل چې د فورډو په نوم د اټومي تاسیساتو سنټرفیجونو ته د یورانیمو ګاز ورکوي. حسن روحاني نن د خپله دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې ایران به سبا لږ تر لږه 1,044 سنټرفیجونو ته د یورانیمو ګاز ورکړي.
از فردا یک گام چهارم و گام جدید
دا وایسر له سبب مش خپل څلرم ګام پورته کوو. البته مش څلور جمع یو هیوادونو او خپل دوستان ته مخکې مخکې خبر ورکړی چې زموږ نوې فعالیت به هم د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې وي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې شوه داسې منل شوی و چې د فورډو سنټرفیجونه به له ګازه پرته چلیږي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت سلاکار او د ایران لپاره د امریکا خاص استازي براین هوک ویلي چې د ایران لاس یې له میلیاردونو ډالرو لند کړی دی. براین هوک د دوشنبه په ورځ دا خبره په واشنگټن کې له الهورا تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. براین هوک ویلي دي چې که امریکا پر ایران بندیزونه نه وای لګولي د تل په څیر به ایران میلیاردونه ډالر درلودی چې په لبنان کې په سوریه او عراق کې پر خپله نیابتي جګړه ولګوي او په یمن کې د حوثي وسلوالو په د حماس د ډلې او په بحرین کې د پټې جګړې لګښت تمویل کړي. براین هوک ویل چې ایران پیسې نه لري او حتی اوس د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی.
خبرنه ملا زاده راډیو نو اوریدل د دینم ساته خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا پاکستان د استخباراتي ادارې لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر هزارولو په کابل کې توند عکسالعمل راپارولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد
د ډیپلوماټیکو فلسفه دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد استازي او سفیر سره ولسی د سرکټ ته
په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په 4 ولایتونو کې به د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیرنه سبا له سره پیل شي. د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو تلفات په ډیرې دودي دا بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ماشوم د ژغورنې د سازمان اندېښنې په در سره په دې اړه شریک کړو. دا ساده راډیو لوري د کابل په درې تفریحي سیمو او 2 پوینټونو ته په نږدې راتلونکي کې وړیا وای فای انټرنیټ برابرېږي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر هزارولو په کابل کې توند عکسالعملونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وزادي لړیو ته په څرګندونو کې وویل چې دا یو غیر ډیپلوماټیک عمل دی او غندي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګوي دا موضوع باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ لري.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احزارول هغه اقدام چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې لا خرابېدای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د عمل د ټولو ډیپلوماتیکو اړیکو خلاف عمل بولي او سخت غندي. خو د دې وزارت ویان ګران هیواد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به په دې برخه کې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې ګام پورته کړي.
د ډیپلوماتیکو فلسفه دا یو نامناسب چلند ده. هغه څه چلند چې باید یو هیواد له استازي او سفیر سره ولسی د سرکټ ته وایي موږ د دا چلند مخندو. خپل د اعتراض مراتب موږ یو خبرپاڼې له تاریخ اعلان کړ. افغان حکومت به کوشش وکړي خپل موقف د قوانینو او له اصولو سره مناسب وساتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر لطیف مشل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI احضار کړی او نامناسب چلند ورسره کړی دی. د وزارت ټینګار کړی دی چې د ISI غړو په اسلام آباد کې افغان سفیر ښاغلی مشل سره ناسم چلند کړی خو دغه چلند په اړه تر دې دمه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره ونه توانېدو. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي سازمان لوري د دغه هیواد د سفیر احضارول کولای شي د دواړو هیوادونو پر اړیکو اغیز وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره افغان حکومت او سیاستوال باید په دې اړه جدي او واحد دریز ولري.
زما غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې دا موضوع له ملګرو ملتونو سازمان سره شریکه کړي. د دې هیواد ولس په دې اړه جدي دی. ټول افغان سیاسیون باید په دې اړه چې سیاسي استازي د یو هیواد د استخباراتي دستګاه له لوري احضار کیږي باید همغږي وي او دا موضوع د نړۍ هرې څنډې ته ورسوي.
ښاغلی صدیقي وایي چې پاکستان تل د افغانستان پر وړاندې ناسم او دوګونی سیاسي چلند کړی او ډیپلوماتیک اصول یې تر پښو لاندې کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له لوري په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول هغه کړنه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري بېساري بلل شوې او د افغان حکومت تر څنګ د دغه هیواد د وګړو غوسه هم راپارولې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې به د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه له سره پیل شي. تمه وه چې دا بهیر پرون پیل شي، خو د کمیسیون چارواکي وایي د یو شمېر دلایلو له مخې ونه شوه کولی د رایو بیا شمېرل نن پیل کړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تمه وه چې نن سه‌شنبه په څلور دیرش ولایتونو کې د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوې کمیشنرې رحیمه ظریفي نن ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر دلایلو په ځانګړي ډول ولایتونو ته د کمیسیون د پلاوي د نه رسېدو له امله کېدای شي د رایو د بیا شمېرنې بهیر سبا پیل شي.
له پنځه نوي تر سل سلنه امکان شته چې د رایو بیا شمېرل سبا پیل شي. اړتیا وه چې ځینې پرېکړې د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې د دقت لپاره وشي، چې په دې اړه موږ نږدې لس پرېکړې وکړي. دوه یا هم درې برخې پاتې دي چې نن یې په اړه پرېکړه کوو او ترې وروسته د رایو بیا شمېرنه پیل کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې اعلان کړی و چې د نږدې 1340 محلونو رای باید له سره وشمیرل شي. اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر رحیمه ظریفي وایي د 1340 محلونو د رایو د بیا شمیرنې بهیر به نږدې درې ورځې وخت ونیسي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا ورځ تر بلې ته د رایو د بیا شمیرنې بهیر ځنډیدل د سیاسي فشار پایله بولي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا ویاند زبیر حبیبزاده ازادي راډیو ته وویل که دا بهیر نور هم وزنډول شي د انتخاباتو بې پریواله به تر پوښتنې لاندې راولي.
دا بحث پر کمیسیون د سیاسي فشارونو پایله ده. کمیسیون باید خپلواکي وساتي. د کمیسیون لخوا د هر ډول سیاسي فشار منل انتخابات تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ د سیاسي فشارونو د څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویلي د ټولو رایو د تصفیې تر پایه پورې باید د رایو بیا شمېرنې بهیر وځنډول شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ځلونو د سیاسي فشارونو موضوع رد کړې ده. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي چې په چین کې بین الافغاني غونډې ته د یو پلاوي په جوړولو او وسراستولو کار کوي او دغه پلاوی تقریبا لستې بشپړ شوی دی. افغان چارواکو همدارنګه دام ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د حکومت او سیاسي ګوندونو او ډلو ټپلو په استازیتوب دغه هیات برخه واخلي. په اړه اکرام الله اکرام رپورټ لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د چین د بین الافغاني ناستې لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو، ملي شورا غړو، مدني فعالانو او د احزابو د استازو نمونه ځای شوي دي. ښاغلی مینپال ډاډ ورکوي چې دا به یو ټول ګډونه لیست وي.
دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به.
معلومات نشته چې شمېر به څومره کسان وي.
هغه به وروسته اعلان کړي.
که څه هم ښاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې د چین پر بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته بحث وشي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان لمریزې عقرب میاشتې په درویشتمه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړي دي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی او وانګی په بیجینګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکې ناسته د دوشنبه په ورځ ناوخته سره وغږېدل. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې وانګی ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا به څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. په همدې حال کې د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالباقی وای د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي.
داسې کسان وي چې د یو انداز پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري، داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مودېګانې داسې ورته وادي شي چې دینه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دی وایي د خبرو محتوا باید داسې مسایل راونغړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاوتریخوالي کمېدو ته وهڅوي. ټاکل شوی وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په جنگونو کې د ماشومانو د تلفاتو د ډیریدو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ماشوم د ژغورنې د سازمان اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې سازمان په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي، وایي د دغو وژنو عاملین باید مجازات شي. دا د سازمان په ویل امی کې راغلی چې له 2015 کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې 14,000 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
اول ته موږ کو کوستی دا ترکو ته ما یو سی اول ته جو ټروغ لوي وشتو
تر تیر دوه میشتو پورې خونځي ته تللو او د ماشومتوب لوبې کولې. په کلن مساور د درملنې لپاره په کابل کې د سره صلیب روغتون ته راغلی دی. د اړ دی چې د ژوند پاتې سفر د یوې پرې شوې پښې له دردونو سره وکړي. پښه یې په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې پرې شوې ده. اوس د مساویر هیلې د راتلونکي لپاره بدلې شوې دي. دی وایي غواړم ډاکټر شم او د هغو کسانو درملنه وکړم چې لاسونه او پښې په جګړو کې پرې شوې دي.
دا ټوله دا راسیری واسي دوه نه غوښته وخته دلته ور بوشه و دا جوړه شو. اوس د تکاله جوړه شرش په باد بیا راشه.
یوسف یو بل ماشوم دی چې د بدن ټپونه اوس هم تازه دي، ستونه نیول شوی او غږ په سختۍ سره اورېدل کیږي. دی اته کلن دی او له خپلې کورنۍ سره له لوګر نه کابل ته راغلی، خو د یوې پښې پرې کېدل یې سخت ځوروي. ډاکټران وایي د جنگ له پراخېدو سره د ماشومانو قربانۍ هم ډېرې شوې دي. دوی وایي هر ورځ په لسګونو ټپیان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د ځینو نړیوالو بنسټونو په وروستیو راپورونو کې افغانستان د ماشومانو لپاره یو بد هیواد ګڼل شوی دی. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سړک د غاړې د مین د چاودنې پیښه چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول د دغو پیښو وروستی مورد دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور وایي
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر ملکی تلفاتو په تیر د ماشومانو پر تلفاتو اندېښمن دی. د جنگ پر خکیل خو تاکید کوم چې د جنگ له قواعدو سره غړونه ونه کړي. دا د بشر د حقونو له نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده سرغړونه ده. په خواشینۍ سره چې په جنگونو کې د ماشومانو تلفات ډیر شوي دي.
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دغو پیښو عاملین باید وپوښتل شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې له 2015 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې څه باندې 2500 ماشومان په جنگونو او 600 د سړک د غاړې د مینونو په چاودنو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وژل شوو او ټپي شوو شمیر ځانګړی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په خونځیو کې د ودونو لپاره رویباري شاید ستاسو لپاره نوی خبره وي، خو له دې لارې یو شمېر نجونو د ګڼ ژوند ملګري پیدا کړي. زموږ همکار نجیه صافی همداسې یوې نجلۍ سره غږېدلې چې د خونځي له ټولګي د بخت کور ته تللې.
خوانځای هغه ځای چې د هوسۍ ژوند یې بدل کړ. هوسۍ له همدې خوانځي د بخت کور ته لاړه. وایي کله چې د مریم علي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې وه، د یوې ټولګي والې په مرسته یوه مېرمن خوانځي ته د لیدو لپاره راغله.
زما د ټولګیوالي خپلوان ټولګي ته راغلل. زه یې ولیدلم. لومړی ځل زما لیدو ته اندرور مې راغلې وه، بیا کور ته راغلل. زه لا دولسم ټولګي کې وم، وړه نجلۍ وم. دا مسله مې خپل کور ته پرېښوده څو خپل نظریات ورکړي.
هوسۍ په لومړي سر کې له دې ویره لرله چې که د کور ادرس ورکړي ممکن د کورنۍ له غبرګون سره مخ شي. د هوسۍ له واده اوس دوه کاله تېرېږي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله او د عدنان په نوم د یو زوی څښتنه ده. وایي ګډ ژوند کې ډېره خوشاله ده.
ولې ما در زندګي زیات خوش هستم په خاطر از دې کې شوم.
په شخصي ژوند کې ډېره زیاته خوشاله يم. د ژوند ملګری مې یو تحصیل کړی ځوان دی. مونږ یې ورام او خوشاله ژوند لرو. یعنی زه له خپل ګډ ژوند څخه ډېره راضي یم. کومه تجربه چې زه لرم دا یو نیک ګام دی، ځکه لومړی قدم کې له ښوونکو پوښتنه کېږي. ځکه که یو څوک د نجلۍ له ګاونډیانو پوښتنه کوي تر هغه ښه ده چې له ټولګي
وخت زیات را با شاګرد هسته.
خو یو شمېر ښوونکي په ښوونځیو کې د نجونو کتل ناوړه دود یادوي. وایي دا د زده کړې په بهیر ناوړه اغېز کوي. ښوونکي شکریه وایي.
زه اوس هم شاهد یم چې یو شمېر کورنۍ ښوونځیو ته راځي او که بیا نجلۍ خوښه شوه نو کور ورته پیدا کوي. خو یو شمېر دغه نجونو قانوني عمر نه دی پوره کړی او په هېڅ هم نه پوهېږي.
سلی بیا د کابل د رابع بلخی د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وایي ډېر کله شاهده ده چې یو شمېر ښځې د ادارې په همکارۍ د نجونو د خوښولو لپاره په ټولګیو ګرځي.
زمونږ خپل او صنفی وه نو هغې پسې راتلل. زیاتره کورنۍ راتلې وې. داسې خپله د صنف مابین کې ښوونځي کې زیاتره خلکو به خوښول راتلې ورته جنکیانو ته. خو شخصي روابط نه زیاتره راځي. صنفیان پیدا کوي یا مثلا هلکان بیرون نجونې چې ویني خوښوي کورنۍ راځي او بیا وروسته وروسته زیات مشکلات را منځته کوي.
خو د پوهنې وزارت بیا دا مسله ردوي. د دې وزارت ویاندې نوریه نصحت وویل چې د زده کوونکو له کورنیو پرته هیچ چاته د دې اجازه نشته چې ښوونځیو ته لاړ شي. که له یوې خوا په ښوونځیو کې د نجونو خوښول له انتقادونو سره مخ شوی، خو له بلې خوا د هوسۍ په څیر ډېرې نجونې له دې هرکلی کوي او دا د ګډ ژوند د پیل لپاره یو له ښو لارو ګڼي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په نږدې راتلونکو کې ازادي راډیو د کابل درې تفریحي سیمو او دوو پوهنتونونو ته په وړیا توګه وای فای انټرنیټ برابروي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر وایي د اقدام د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف کېږي. ناجیه صافی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
که څه هم په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر له میلیونونو اوړي، خو د بیو لوړوالی د لا پراختیا په مخ کې لوی خنډ دی. تازه ازادي راډیو غواړي د کابل په ځینو سیمو کې وړیا وای فای د خلکو او محصلینو په واک کې ورکړي. یادې اسانتیاوې به د کابل پوهنتون مرکزي کتابتون، د کابل پوهنتون نجونو او هلکانو لیلیې، د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون، بابر بن د زړو مکرویانو خزینه پارک کې برابري کړي. د وړیا وای فای انټرنیټ د غتړونونه په کابل کې د ازادي راډیو د مسولینو او د کابل پوهنتون، د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون او کابل ښاروالۍ د مسولینو ترمنځ لاسلیک شول. د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي وویل دغه انټرنیټ به د کابل پوهنتون او د یاد پوهنتون د محصلینو ډیر ستونزې هوارې کړي.
دا کولای سي چې موږ سره ډیره مرسته وکړي او د کتابونو او لیلیو او یو شمیر برخو کې ډیر ستونزې هوارې کړي او محصلین کولای سي چې په خپلو تخصصي برخو کې کار وکړي.
یو شمیر محصلینو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دې اقدام نه هرکلی وکړ.
زه ډیر خوشاله یم د لپاره وړیا وای فای هم هر محصل ته ګټه لري.
کتابو ته مو راسلسی نه درلودو نو دغه یو ښه اقدام و زموږ لپاره چې تر څو پورې موږ خپل علمی سطح لوړ کړو او د انټرنیټ نه استفاده وکړو.
پر دې سربیره د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون رئیس ژمنه کړې چې د دې پوهنتون هغه پارک په د ازادي په نوم ونوموي چې ازادي راډیو پکې د وای فای انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر سمی مهدی بیا وویل دا اقدام چې ډیر ژر به عملي شي د محصلانو د ظرفیت لوړولو او په تحصیلي برخه کې ورته د اسانتیاو برابرولو په هدف ترسره کیږي.
دې ته په پام چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د انټرنیټ اهمیت ورځ تر بلې زیاتیږي او دغه انټرنیټ د عملي تحقیقاتو او څېړنو او په ټولنیزو شبکو کې د فعال حضور لپاره ډیر مهم او اړین دی.
ټاکل شوی چې ازادي راډیو ورته امکانات د کابل نړیوال هوایي ډګر په شمول په یو شمېر نورو سیمو ادارو او محلونو کې چې جدي اړتیا لیدل کېږي هم رامنځته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا اوسمهال په افغانستان کې د انټرنیټ د کارونکو شمېر 9.1 میلیونو ته رسیدلی او دا په چټکۍ سره مخ په ډیرېدو دی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat ne wari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan haber kray.
ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د نوو اقداماتو چې هغه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د شوې اټومي تړون لژمنو د دې هیواد په شا کېدو لو بل هڅه بلل شوې خبر ورکړي. تهران ویلي سر له سبب په یو اټومي بټۍ کې نوي سنټرفیوژونه فعالیت پیل کړي. د امریکا لخوا د ایران دغه اقدام غلط بلل شوی او هغه د نورو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره ترې کار واخلي د تهران یو هڅه بللی. نوري اسنوري په اړه نور تفصیل دروړي.
ایران وای د 2015 کال له اټومي تړونه به یو بل ګام سر له سبب شاشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبرې ده وویل
ګامی که از فردا برمیداریم و سازمان انرژی
دا ګام به سر له سبب فوردو اټومي بټۍ کې واخیستل شي. موږ هلته 1440 سنتریفیژونه لرو. د تړون له مخې موږ منلې و چې دا سنتریفیژونه به څرخي خو ګاز به پکې نه تزریقوو. تر دې یو ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آی آر شپک له دوه برابر پرمختللو سنتریفیژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه سرغړونه ده. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جک پوری سلاکار او د ولسمشر ځانګړي استازي براین هوک د ایران دغه اقدام غلط وباله. هوک په واشنگټن کې د الهورا ټلویزیون ته چې د امریکا په مالی مرسته په عربي ژبه خپرونې کوي پرون دوشنبه وویل دا په غلط لوري یو ګام دی چې اخیستل کېږي. دا د اټومي فشارونو په برخه کې د ایران د لوبې یوه برخه ده چې هڅه کوي نور هیوادونه دې ته وهڅوي چې له متحدو ایالتونو وغواړي چې موږ فشارونه کم کړو تر څو ایران بیرته د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. موږ به دا کار ونه کړو. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه واشنگټن د 2013 کال په مې میاشت کې بهر شو او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول خو نور لا هم دې تړون ته ژمن دي. اروپایي ټولنې هم دغه راز د دوشنبه په ورځ پر تهران غږ وکړ چې اټومي تړون ته راوګرځي. ایران وایي د اټومي تړون ټولو ژمنو ته به هغه وخت بیرته وګرځي چې د تړون ټول غړي په خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره شوی اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو راوګرځوي او د ایران د بلاستیک توغندیو مخه هم باید ونیول شي. نو د بل تړون لپاره باید خبرې وشي. ایران دا وړاندیز رد کړی دی.
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دوستانو په دې نیم ساعت خبرې مجله کې د خبرو شو مطالب او تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. دا نن ورځې لپاره زموږ یو بل نیم ساعت خبرې مجله پاتې ده چې د خبرې دوه لپاره زرغونه منګل.